السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په غور کې د سخت یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې د یو کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تاک پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو او مړی یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولیږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل کیږي چې یو یې اووه کلن او بل یې نهه کلن وو. د طالبانو د حکومت د رسمي معلوماتو له مخې سږ کال د ژمي د سړو او د واورو د ښویېدو په پیښو کې له سلو زیات کسان مړه شوي دي. سړې هوا په افغانستان کې سږ ژمی لسګونه زره څاروي هم له منځه یووړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د ټویټر په حواله خبر ورکړی چې نوموړي د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي یو جیاو یونګ سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړي. ښاغلی قومی په کابل کې د ایران سرپرست سفیر هم دی. په دې وروستیو کې د چین او ایران ولسمشرانو افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ایران او چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره چې د دوو هیوادونو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې ځپلې وې، بیګا بیا زورورې زلزلې ولړزولې. بیګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه، د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغه زلزلې د ترکیې انطاکیا سیمه لړزولې او په سوریه، مصر او لبنان کې هم ټکانونه حس شوي دي. اسوشیتد پریس خبری آژانس ویلي د تېرې شپې په زلزله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې شوې زلزلې د مړو کسانو شمیر له 30 اوښتی دی. د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جکپوړی ډیپلومات احضار کړ او په دې هیواد کې ډیره ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یوه تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې ډیرا یوې ټلویزیوني شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي، د شنبې په ورځ وویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټوډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي، متحدو ایالاتونو ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې د ایران پر دریو قاضیانو، د سپاهي پاسداران پر دریو غړو او دو والیانو د هغه څه له کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقونو سرغړونې بلل شوي دي. او د روسیې د متحد هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر په درشل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې. وانګي اوس مهال په هنګري کې دی او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې مسکو ته هم ولاړ شي. د جکپوړي چینایي ډیپلومات چې پرون په بوداپست کې خبرې کولې وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سولې او مذاکراتو غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې هیواد د یوې دوامداره او سوله ییزې حل لارې په چوکاټ کې د اروپا لپاره سوله غواړي. پکینګ تر دې دمه پر اوکراین د روسیې د یرغل له غندنې ډډه کړې، خو په عین حال کې په پرله پسې ډول د سولې پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري لانجه پر څه ولاړه شوې، د طالبانو ویان مو پوښتلی.
تورخم کوم درګیر صورت نه گرفته، ولی بعضی مشکلات بود کې
په تورخم کې نخته نه ده شوې، خو یو لړ ستونزې وې. ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان ځورول شوي وو.
د اروپای ټولنې شورا افغانستان کې پر بشري وضعیت خبرې کړې. دا چې څه ویلې خبرونه کې جزئیات درکوو. د هرات او خاف د ریل پټلۍ د ژر پرانیستو هیلې طالبان وایي ایران داسې ډاډ ورکړی دی.
هیئت ایرانی تعهد سپورت کوي.
ایرانی پلاوی ژمنه وکړه چې د راتلونکي کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډی افغانستان ته راسي.
د کابل پولیسو خطا ته مو بیا یو اوسې نوم په خوشبختی او وخت د نظر خاوندان وایي لنشو د خلاصون لپاره ډیر څه باید وشي.
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري، اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي.
که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دې پروګرام کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اوریدلی شي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې د ننګرهار ولایت د تورخم سیمې اوسیدونکي د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي، د طالبانو حکومت وایي چې هلته هیڅ راز جګړه نه ده شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان په عین حال کې پاکستان تورنوي چې په تورخم کې ناروغانو ته له دروازې د اوښتو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د تورخم دروازه له تیرو دوو ورځو راهیسې بنده ده او شاوخوا زرګونه مسافر د دغې لارې خلاصون ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د تورخم په دروازه کې نشته نه ده سوې، خو دوی تاییدوي چې دروازه بنده ده. د تورخم د جګړې ویډیوګانې پرون پاکستانی خبریالانو د سیمه ایزو چارواکو له قوله پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په تورخم کې ستونزې پیښې شوې، خو هغه ټینګار وکړ چې هلته جګړه نه ده سوې.
د تورخم کومدرګي صورت نه گرفته، ولې بعضی مشکلات بود کې تفتی از اصول
په تورخم کې نخته نه ده شوې، خو یو لړ ستونزې وې. هلته له اصول سرغړونه کېږي، ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان ځورول شوي وو. همدارز د خلکو د اسنادو په برخه کې ځینې ستونزې راغلې وې، نو سیمه ییزو چارواکو د تورخم لاره بنده کړه، خو هڅې روانې دي چې موضوع ته حل لاره وموندل شي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د تورخم دروازه وروسته له هغې د طالبانو لخوا وتړل سوه چې پاکستاني پولیسو د یوه افغان ناروغ پیواسته له دروازې د اوښتو اجازه ور نه کړه. د دې راپورونو له مخې طالبانو له پیښو وروسته دروازه د موټرو او خلکو پر مخ بنده کړه او د اعتراض په دود یې ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پاکستان د سیمه ییزو پولیسو د یوه چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې ده. ځینو پاکستانی رسنیو هم دا خبر تایید کړي او ویلي دي چې د طالبانو په ډزو یو عسکر ټپي شوی دی. د ننګرهار خواته هم خلک وایي چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه وړه مشپه پیل سوه او تر پرون سهاره پورې روانه وه. یو عیني شاهد د خپل نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لومړی په دور بابا ولسوالۍ کې پیل سوه او پرون سهار هم په تورخم کې دواړو لوریو د سهار لوو تر نهو بجو جګړه وکړه. تورخم پر ډیورند کرښه پاکستان او افغانستان ته د اوښتو اصلي لاره ده، او له دې لارې د خلکو تر څنګ هر ورځ په تجارتي مالونو بار لسګونه لارۍ هم تیریږي. په لندې میاشت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن په دروازه کې هم د طالبانو او پاکستان پوځي ځواکونه دوه ځلې سره ونښتل چې په ترڅ کې وته نمړه او له دیرشو زیات نور ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړوندو مسلو خبرې کړې دي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه، پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په بروکسل کې جوړه شوې وه، خو د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بعد د جرمني د غوښتنې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه به غور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپایي ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقونو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجری لمریز کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خالات ټول شي دي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي چې تر روانې یوې میاشتې پورې به د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د اورګاډي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي پر دې لارې د لومړي اورګاډي له راتلو سره به افغانستان او ایران ترمنځ د ریل په وسیله سوداګري رسمن پیل شي. دا هغه لار ده چې لومړی ځل د 2020 کال په دسمبر کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران له ولسمشر سره یو ځای هغه مهال د دوی پروژې چارې پیل کړې. اوس یې تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د اورګاډي اداره وایي د 1402 هجري لمریز کال رارسېدو مخکې به د اورګاډي په وسیله د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل شي. د دې ادارې وایند سمیع الله دوراني بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران یو پلاوی هرات ولایت ته تر سفر وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي کرښه به ډېر ژر پرانستل شي.
هیئت ایرانی تعهد سپرد که قبل از مای حمل سالی که می آید
ایرانی پلاوی جمعه وکړه چې د راتلونکو کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي. کله چې دا اورګاډي راورسیږي په دې معنی ده چې موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره مستقیما ریل ګاډي له لارې انتقالات لرو. هیله من یو چې دا کار به تر اوري میاشتې پورې ترسره شي.
خغلی دورانی زیاته کړ چې ایرانی لوري د هرات خواف د اورګاډي اړوند غوريان استیشن ودانه او تجهیزات دوه ورځې مخکې د افغانستان لوري ته سپارل دي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د دې پروژې له فعالې دو سره به شاوخوا 15,000 افغانان ته د کار امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بهرنیو مرستو او پانګونو او د ډېری رغنیزو پروژو د فعالیت د بندېدو یا کمېدو له کبله د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. همدارز د هیواد ډیری مسلکي او تخنیکی کادرونه بهر ته تللي او په افغانستان کې د هغوی تشه په واضح ډول لیدل کیږي. همدارز په افغانستان کې د لویو رغنیزو پروژو امنیت یو لویه ننګونه ده، که څه هم طالبان په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو په عین حال کې دوی دا مني چې په افغانستان کې بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکشن بی پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوازې یوه ستونزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بهرنیو اسارو په 13 بیا ډالرو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت ریکارډ حتی ټیټ شوی دی. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمیدو دی تر سخت اقتصادي فشارونو لاندې هم دی. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزښت پرلپسې په کمیدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 5000 تومانه یعنی څه باندې 1500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایي پاوند په څه باندې 6000 تومانه او هر یورو په 3500 تومانه تبادله شو. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښه بیا 500000 تومانو ته رسیدلې او د مسالې د خلکو په منځ کې ګڼې پښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي. د ایران د اسلامي شورا د اقتصادي کمیسیون رئیس محمد رضا پور ابراهیمی د پیسو د ټیټېدو پر اوسنی وضعیت د انتقاد په ترڅ کې وویل کومه پالیسی چې حکومت د اسعارو په برخه کې خپله کړې ده وضعیت په ښه نه کړي. د اسعارو لپاره د ثابت قیمت ټاکل ناسمه پالیسی وبلله او ویل چې حکومت د تیرو کلونو تیروتنې تکراروي. د ایران د ملي پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله په دغه هیواد کې انفلاسیون ډیر چټک دی. د دغه هیواد د احصایې د مرکز پر اساس د دلوي په میاشت کې په ایران کې خوراکي مواد 15% لوړ شوي دي. په ایران کې د خوراکي او نورو موادو د بیو لوړېدا تر ډیره د ډالر له ارزښت سره تړاو لري. هر څومره چې د ډالر په وړاندې د تومان ارزښت ټیټي شي په هماغه اندازه د جنسونو بیې لوړې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ساسو پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په کابل کې د پولیسو خطه پول چې په خوا د روغ دو مرکزو یا په عام اصطلاح د پودریانو مرکزو اوس د خوشبختی په پل بدل شوی دی. خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت سروان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګډو ورځپاڼو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نشتې او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې دا د دوه خواوو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د هغو نشتو په دوام کې بلل چې هر څه موده وروسته کیږي. خو ورځپاڼه وایي چې د دوشنبه د ورځې نشته یوه ورځ وروسته لدې پیل شو چې د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند کړه او پر اسلام آباد تور پوری کړ چې پر خپل شمنو عمل نه کوي. ځینو ورځپاڼو د پاکستانی مطبوعاتو په قول کښلی چې طالبانو وروسته لدې د تورخم لاره بند کړ چې پاکستانی پولیساتو یو افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بیو اجازه ورنکړي چې له تورخمه پوری وسی. ورځپاڼې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو بریتونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده. خو افغان طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل. د اسرائیل جرسلم پوس ورځپاڼه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په چیرو 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی میاشت بولی. ورځپاڼه د شانونکو په قول وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترنګلی شي. جرسلم پوس له دې لیکنې سره چې صد لیکې دی په پاکستان کې زیاتېدونکی تروریزم ممکن سیمه ناامنه کړي د یو شمېر بیچارهونکو بریدونو عکسونه هم خپاره کړي دي. ورځپاڼې د تیرو کلونو په بریدونو کې د وژل شویو کسانو د شمیر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په څلور څلوېښت بریدونو کې 144 تنه وژل شوي او 245 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو له لوري د ناټو ځواکونو له اډو څخه د سوداګرۍ مرکزونو د جوړېدو او د امیندوارۍ د مخنیونکو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. په دې اړه میډل ایسټ مانیټور خپرونې لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. پر دغو پوځي اډو سلګونه بلیون ډالره لګېدلې چې یوه بېلګه یې د کابل په شمال کې د باګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. عرب نیوز ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندوارۍ د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو کې روغتیایي کارکوونکو او درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې د امیندوارۍ ضد درمل او وسایل ونه پلوري، خو طالبان دا راپور نه تاییدوي. وایي چې درملتونونو ته یې ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل ونه پلوري.
په نشي توکو د روغ دو کسانو لشتون د کابل ښار د پولیسو ختاسي می لپاکولو او نوم یې د خوشبختۍ په پل تر بدلولو وروسته له نشي توکو سره د مبارزه یو شمیر کارپوهان وایي چې د دغه پل رغول یوازې سمبولیک ارزښت لري او د طالبانو حکومت باید د نشي توکو د تولید او خرڅلاو مخه ونیسي. خو د کابل ښار یو شمیر ښاریانو پر ټولنیزو شبکو د دغه پل د تازه بڼې د عکسونو په خپرولو سره دا کار ستایلی دی. پولیسو خطا په کابل کې د بیکوره نشه یي توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای ګڼل کېده. تفصیل په دې راپور کې اور.
پولیسو خطا څخه د خوشبختۍ ترپل هغه پول چې تر لاندې څو کاله دوامدار په زرګونو ځوانان خځې او ماشومان د نشه یي توکو قرباني وو. دا پول په کابل کې د بیکوره نشه یي توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای وو. دغه پل چې د ډول ډول نشه یي توکو د لوګي لامل تور او غمجن انځور خپل کړی وو، اوس په ښه ځای بدل شوی دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالۍ دغه پل څخه سلګونی روغ دي کسان راټول کړي او د مسؤلینو په خبره د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولي دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پولیسوختنوم د خوشبختۍ پل دی.
د پولیسوخته سیمه متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د ټولو معتادینو ځای وو او هغه څوک چې هلته مواد مخدرې خرڅول، نو پر دې اساس باندې د څو اداراتو همانګي دلته وسوه چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت هغه په استازیتوب د کابل قمندانۍ امنیه، همدارنګه د صحت وزارت چې د هغه په استازیتوب د معتادینو شفاخانه، همدارنګه د کابل ښاروالي همانګي وو چې هغه سیمه مو په اول سر کې ټول هغه کسان چې هلته معتادان وو وړي انتقال کړل. د سیمه مستقیمن کابل ښاروالۍ ته راوسپارسوله، کثافات مو راټول کړل دغه ځای او هغه سیمه پاک شوه. بیا نو دغه ځای د بیا رغونې چارې شروع شولې.
د پولیسو خطه بیا رغونې او له دغه ځای څخه د روغدو کسانو راټولولو د کابل ښاریانو پام ځان ته اړولی او یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پله د نویو عکسونو په خپرولو د ښاروالۍ دا کار ستایلی دی. له دوی څخه یو تن مسعود ازادي راډیو ته وویل
پولیسوخته جایی بود بسیار متعفن بدبو.
پولیسوخته یو ډیر بدبویا ځای وو چې په زرګونه ځوانانو یې لاندې ژوند کاوه. دوی په ځمکه لوېدلې او له تدریجي مرګ سره مخ وو. دا چې نوی حکومت دا ځای بیا جوړ کړ او د خوشبختۍ نوم یې ورباندې کېښود، موږ یې ستایو. خو هیله مند یم چې نور کارونه هم وکړي، امنیت تامین کړي، د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي.
کاردارن باید بردارن.
د یکشنبې په ورځ بیا د کابل ښاروالۍ لخوا د سیرت خپرندویه ټولنې په همکارۍ په دغه سیمه کې د کتاب لوستلو کمپاین هم جوړ شوی و چې لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په ټولنیزو شبکو کې دغه کمپاین څخه په خبرو شوی انځورونو کې ځینې نجونې هم لیدل کېږي چې کتابونه لولي. شاعر او لیکوال جلال امرخیل په خپل ټویټر پاڼه د همداشان یو انځور په خپرولو سره لیکلي، طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي خو د خپلو تبلیغاتو له امله ښځو ته په دې کمپاین کې د ګډون اجازه ورکړې ده. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي او خځې او نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان بیا د پل سوخته د رغولو په اړه وایي دا سمبولیک ارزښت لري او د احتیاط د له منځه وړلو لپاره په روغتونونو کې مسلکي درملنې ته اړتیا ده. یوه له دغو کارپوهانو څخه ډاکټر ارشاد منصور ازادي راډیو ته وویل
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري ځکه دا د تیرو شلو کلونو د ناخوالو یو ډیر ناوړه انځور و. اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي، ظرفیتونه جوړ شي، مسلکي کسان وروزل شي، په کار وګمارل شي، مسلکي درملنه پیل شي. هغه کسان چې په دې برخه کې د کلونو راهیسې کار کول سر خپل کار له لاسه ورکړی، په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دې حل شي.
تر دې مخکې بیا په نشه یي توکو یو شمېر روږدي کسان چې درملنې شوې وه ازادي راډیو ته ویلي و تر کومه چې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی موجود وي د احتیاط ریښې وچول ناشونی کار دی. وموښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. لیکوال او ژورنالیست نستو نادری چې یو مهال په نشه یي توکو روږدی و په خپل کتاب پل سوخته آخري دنیا کې لیکلي د پله له لاندې څخه پاس خلک لیدل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي او د مور او زوی په تیریدلو سره احساس کاوه چې د نړۍ د ټولو سمندرونو اوښکې له سترګو څخه روانې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په 2015 کال کې د ترسره شوې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 3 میلیونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشه یي توکو روږدي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سن نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریې موروره. موږ مثلا 2000 کور یو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې ډېر مشکل لرو. د سړک سره مثلا پر سره حد کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبته شي دي سیاسي ولا چې خارج د بسن سره مخ دي. ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو ډېر سره په عذاب دي. بيخي مشکل دي د سړک د اوسن سړک کوم داسې ګند چې مریض پیدا شي نه رسېر نه ولسوالۍ د خلاصو نه ولایت رسېدا سره. مثلا کزمو طالبان اسلامي مرض خو دا غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ څه پام لرنه د سړک وسی ډیر مثلا شکار وي. بازار ته هم موږ زموږ د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته مثلا هم مسلمانان هم د مشکل سره مخ دي چې نه وب سبا غره په سر کې نه سړک لري ډیر مننه د خدای په امان.
دا عبدالسلام حنفی صاحب د خبرو په برابر چې وای مفتیان یوازدان د چې مثلا دوی ممنوعات ولګوي دوی باید حلار هم ورته وړاندې کړي. ګوري چې اصلا یو حلاره موجود وي یو حلاره اوسېږي هغه حلاره ورته وړاندې کړي دي ته سل حلاره ده. دا داسې یو مسله لکه وایي چې دوه څوکېږي څلور او دوی لګیاي چې یا 15 کېږي نو دا خو یې اصلا حلاره نه لري. حلاره خو یې دا ده چې دوی باید مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، ښځو ته اجازه ورکول سي د کار. اصلا دوی دا نیم قشر د جامعې د بینوړې نیم قشر د جامعې دوی فلج کړی دی. کوم وخت چې نیم قشر د جامعې فلج وي هغه جامعه به څنګه پیشرفت وکړي، هغه جامعه به څنګه ترقی وکړي، څنګه به د هغې جامعې یو څوک یو امید ولري.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته. جانان شکرم د هلمند واشر څخه. دلته په واشر ولسوالۍ کې تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کېږي چې د غنمو لپاره کود امبار راوړی دی نو تر اوسه دغه پاتې دي نه توضیح کړي دي نه چمپ کړي. نور ولسوالۍ توضیح شوي دي نو زموږ د ولسوالۍ پاتې دي. همدا اوس د غنمو د امبار وخت دی نو سپرلي موسم دی تقریبا په هلمند کې نو دا امبار به توضیح کړي. نو کدا تر دې وخوا وړي بیا خو موږ ته ګټه نه کوي ځکه چې بیا دلته ګرمي کېږي بیا امبار موږ کښتو ته د ګرمۍ په سیزن کې نه ورکوو چې بیا ډېر تیږي کېږي. زما دا پیغام تر مسلمین پورې ورسوئ. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
اوریدونکو له دې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې د دې ساعت د خبرونو سرټکی. په غور کې د سخت یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس بیگا ازادي راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکاو په لویدیس کې د یو کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تاګ پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو او مړی یې د هغوی کلي ته پرون ولېږدول شول. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دوی ویلي چې د افغانستان په اړه د سولې او ثبات بحثونه د دوی د لیدو کتو اصلي هدف وو. په دې وروستیو کې د چین او ایران ولسمشرانو افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د ترکیې هغه سیمه چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې وځپلې بیګا بیا زورورې زلزلې لړزولې دي. بیګنۍ زلزلې چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه د ریختر په کچه 6.8 بلل شوې. پر ترکیې سربیره مصر لبنان او شاوخوا سیمې نورې لړزولې دي. د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جګپوړی ډیپلوماټ اظهار کړ او په دې هیواد کې ډیرا ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله هغه ته خپل اعتراض وسپار. او د روسیې د متحد هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر په درشل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې. وانګي اوسمهال په هنګري کې دی او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې مسکو ته هم ولاړ شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروي او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالی معتادې امیدوارې میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي ول شي د احتیاط دوره کې ده. د کمخونی مقاومت ډیر کته یي. معتاد ښځې ډیر به ستونزې لري، نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
دا چې ډیری معتادین له درملنې وروسته ولې بیرته نشو ته مخه کوي، په دې اړه له محمد حنیف پوپل سره مرکه لرو.
دوی خکیږي نه خکیږي په دنه چې جامعه منتنه ده. جامعه چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوو چې د باندې وځي بیا مواد مخدر پر دسترس کې وي بیا هم داسې کیږي.
د ضیا الرحمن پروم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم.
او
د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
عائشه زانه.
بله قومندان صاحب.
د دې ملاصد کورانه ته رامونه خلاص ک الله سونه وروتړه.
په دوار سترګو قومندان صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنی فصل به له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشه یي موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشه یي بوټو د کښت سروې وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کال په روان فصل کې هم کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بېلابېل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تاریخ د ثور په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشه یي موادو له لارې د طالبانو پخوانی عوایدو ته په اشارې سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږل سوي راپور کې ویلي که څه هم واشنګټن له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2022 میلادي کال د لومړي وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف سوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه سوې چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره سوې وه، خو هغه وخت د طالبانو حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره سي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متي وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل سوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوئ. دوی ته د ارس او د جایز په برخه کې کافي زده کړې ورکول سوې. د GPS استعمال ور زده کړل سو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 10 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخو کې د سلګونو زرو خلکو مصرفیات په اشارې سره وایي چې د بزګرو دپاره د کار زمینه نه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بېوزلي نوره هم ډېره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 10 میاشتې تېرې سوي دي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا ونه درلودل ځینې معتاد امیدواره میندې او د هغوی په ګېډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب سوی چې دا میرمنې د لنګون او اعتیاد دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاده میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د اعتیاد له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
څلور میاشتې کېږي چې ماسومه امیدواره ده. دا د بلخ ولایت له یوې لرې سیمې څخه کابل ته راغلې ده. دا معتاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدوارۍ په بهیر کې څنګه خپل ځان او ماشوم له نشو څخه وساتي. ماسومه وایي چې یو ځلې درملنه شوې، خو دا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي معتادان دي، نو دا هم بیرته معتاده شوې ده. اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي.
تقریبا
دوه کاله کېږي چې واده مې کړی دی. تر واده وروسته مې میړه خسر لیورونو پولو د ښیښې نشه کوله. میړه مې مجبوره کړم او ویې ډبولم. ویل ته هم نشه وکړه، ته تر موږ نه یې چې نشه نه کوې. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د ښیښې نشه وکړه. هیڅ مې نه خوړله. له همدې امله مې ماشوم نقصان کړ.
د طالبانو د حکومت د اتلس میاشتنی واکمنۍ په بهیر کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډېر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کوله. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا معتادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې یوه مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی مینوال وایي چې امیدوار معتاد مور په هر حالت کې د لنګون لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي. ول شدید احتیاط دوره کې ده. کمخونی مقاومت ډېر کته وي. معتاد ښځې ډېر به ستونزې لري، نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي. او موږ هیڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد پرې نشو کولی چې قطع کړو. وله کله چې دوی مواد قطع کړي، دوی ته ډېر زیات شدید کنتراکشنونه یا دردونه پیدا کېږي. دغه دردونه سبب د سخت کېږي.
هغه معلومات چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو لخلي ثبت شوي ښیي هغه ښځې چې پخوا په نشهیي بوټو معتاد وي، اوس یې هیروینو، ښیښې او نورو کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړې ده. ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشهیي مواد تحریک کوونکي دي او کله چې د مور له وینې سره ګډ شي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې احتیاط د امیدوارۍ په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي.
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوي نشایي موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د خطرېږي. پلاسنټا د مور په ګیډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکې وسیله ده چې له دې لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي. دا چې نشایي مواد د وجود په غړو کې حل شوي دي، ځکه نو په اسانۍ سره کولای شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي. هغه اغیز چې نشایي مواد پر معتاد مور کوي، هغومره اغیز د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار محدود کړی، ولې په روغتیایي ادارو کې ښځې له دې محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوي، خو بیا هم ځینې روغتیایي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو له امله د دوی اداري کارکوونکي له کاره ګوښه شوي او له ښځو سره مرسته نشي کولی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ، ټولنه او حکومت له معتادینو سره څه مرسته کولای سي؟ په دې اړه به ډاکټر وحیدالله کوشان معلومات راکړي.
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي. یا نور مریضانو غوندې چې د ژوند ته ډېر یخني خطر پېښ کړی دی، بل د مجبور اجتماع ډېرې وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لاړ شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسې ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي. زمونږ هغه سرمایهداران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لاس په لاس ورکړي، یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالی، یو ښه خواړه راوړي. دغه متدین چېرته چې اوسیږي یا دغه مرکزو له طریقې یا د اجتماع له طریقې یا د کلو بانډو له طریقې دوی کومک وکړي، دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو نونس یا وست او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2129 منځنۍ سپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسینګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د 4500 معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشهیي موادو د ککړ چاپیریال له امله ډېر لږ معتادین جوړ سوي او ډیری معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولې روغتیایي کارکوونکي نه ناهیلي کېږي او څه شي دې کار ته اړ کړي دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
د متدین سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده. چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکی نه وي، پوه دی مسلکی ونه لري، خوش برخورد نه وي، درایت مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم دی امراض دی متدین سره، هیڅ بیس لري، هیڅ سویل لري، هیڅ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساری امراض سبب د انسان د خرابیدو کې، د انسان د وجلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلازه دې سره کار کول نسبت په نور امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی ته نوی بستری کې ډیر بد حالت کې وي، کانګي کې وي، اسالات وي، استفراق کې وي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کې وي چې دفتا مواد مخدر په قد سي. دا د موږ انساني او مسلکی وظیفه ده چې دوی له حالت راووسو او د دوی دغه منفي کلی له الف تریا پر چې دوی کې وي، دوی د موږ وزغمي د توادار کو چې د روانشناس او مشاور ته د حالت او بوسو
تشخیغه سخت مرحله کې یا شغه د ډیټاکس په مرحله کې یاس. په دغه مرحله کې تاسو له څه ډول پیښو سره معمولا مخ کیږي؟ د شي کی سره تکولای شي
د مریضان خو مخ تاسو له د سندروم مریضان دی. اکثر مریضان د څه وخت سوي جمعه ته سريغه کړي چې راس مریض مرته چې ورغلم چې پروته په وخت چې مو کتلې ده چې مریض د سیوالات کې ځخ پلم نه بلون نه پیګن چې نه د جاس مدل پر ځم پایا جونې حالت کې مولیده کلم چې مریض جکړې ده چې ګورم لاس لویږي په خایګوي کلم واجل چې بولې اړخ پړ سوي ده مریض باندې ده اته خپل سوي بند کړي دور وخت د دې حالت کې ده مریضان دوه تقلب کار دي ده د دې مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نوي ډیر با سړي خلک نوي د دې خدمات ډیر مشکل خبر ده ډیر مشکل کار ده بل مشکل ده چې دوی خکیګینه خکیګی پدنه چې جامعه منتنه ده جامعه چې منتنه وي موږ څومره تدوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر په دسراس کې وي بیا هم دسی کیږي د دې لپاره چې جامعه د تدوی د دوی ډیر وګده پروسه لري حتی دوی چې په کور کې ویدیو باندې یو وکیل مدافع ولري د حقوق نه له ډوډۍ نه له وبو نه له حکومت نه له رعایت نه د دوی حقوق تر لاسه کړي کورنۍ لازمونه هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له دې حالت د ډیټاکس وباسو نور توکل په خدای ترغو چې ژوندۍ موږ په خدمت کې
تاسو ول چې لاس کاله کیږي چې ډیر کم کسان تر وسه پوری جوړ شوی دي دا تاسو نه نه امید کوي
ډیر مګر هم دی ودود وطن خلک هم دي که نو امید هم سن موږ مسلک ده کنه د موږ مسلک ده تاسو باور وکړئ په شمول ما و نفر د ما همکاران فلسفي دي سیوی ورکړه فلسفه خاص دې خاطر چې فشار د کار په باندې ډیر در ډیر مریض ضروري د دې ما او تخت تاسو ګره د وسه جای ګور کاګل لویدلې ده د په سرا ور د پلغت وی دروازې وی او مواد مخدر غوړي مونږ نه شو به تر دې وای دور کې راک تمرمه نو دا د دوی خو عادت تغیر اول د ډیر وخت غوړي ډیر ښه اقتصاد غوړي دا خو موږ له ډیټاکس و وسو د چ روانشناس څنګه دل مخزونه د دې مواد مخدر د علاقه دې دل مخزونه څنګه راباسي او دا څنګه ترک آماده کوي دا بیا بل پروسه ده چې هغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځم مختلف لري چې هغه په دې جامعه د افغانستان کې تطبیقي کې ډیره مشکله ده
کله د سیسمی د سی کوم مریض د تداوی کړي ډیر مهم مریض وي سخت حالت یې مستاس په یاد وي د سخت حالت دی استلې وي جوړ سوی وي بیا کاروبار یې برابر سوی وي د شي کی سره ته کوي
د خیرخونی کې یو څوک وو نو می ورسو عدالت کورو ډیر بایزات کورنۍ وغه دته دوه درې ورې بسر په داخلي ور بیا ما دفتر ته میراغوخت په دفتر کې مرتوی لسی ګور د کارت ما کو تاسو ډیر ښه خانه دانې ده نو چې دوه درې جلسې د درغه ما سره کېنسته بل اخره یو وخت ما ته زنګ وای چې زولا تاجکستان کې تجارت مې شروع کړی پیسې دې که په کار وز د لګ مې ته نه ډیر خوشاله یم ته ما سره ډیر زحمت استلای تا خبرې ما ته د څه سوله کړه د درد دوا لول ما سره مې وز کړه نه ساده او ته دعا کوي
توان لاس کاله لموتادین سره یو ځای کار کول دا سړی په عادت کې تغیر راځي د شي بزن باندې پویږي شي ستاس په عادت کې کوم شي تغیر کړي
فشار د کار به حد زیات په موږ باندې ته کور ته زمو تاسو باور وکړئ چې خبرې نسم کولای نور چې مو ته انده کې منفي خبرې ز پوسټ د منفي خبرې کې ز شرطه کې ما د دل لپاره انسان خو د دې مقاومت نه لري دومره کنه عادت هم په دې تغیر کړي د دل لپاره موږ موته سره کې یو ور دوه ور دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتونی مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو په دې خاطر نو خام خو د تغیرات انسان د انسان خو تاب نه لري نو دوام داره
به دې برخه کې د کار کول څه چی شي د سي دي سي هغه تا ډیر زیات خوشاله کوي
صحت د مریض پاک وي صحت وي راضی وي په خراب حالت راځي په ښه حالت وځي دا ماته ډیر د افتخار ځای ده په نوم د انسان چې دلته راځي تداوي کیږي او د پاک کالی موږ په ځان کوی چې بوځي دا ماته د افتخار ځای ده او دا د مارمان ده
زهرو کاربن
پا دی خبرونه که ده نشه موادو طول ارخونه چیرده که گی پیاد ولگی چه ده خبرونه ده ازادی دادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویچر بانده هم آوریده لیشه
ترنو آوریدن کو تاسیل ازادی رادیو چخه ده زهرو کاروان خبرونه آوری د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالی انجینر زیاو رحمان په څلورو پنځو زبو خبري کولای شي او په ګڼو نو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی. زیاو رحمان چې اوس په ونه دولتي روختون کې بستری دی وایي کمی نشي نه کولای اوس به مې د ماسټری تر کچې لوړې زده کړې کړې وای او لوړ معاش به مې درلودی. دا چې زیاو رحمان ولې او څنګه محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خولې واورو.
زه سیول انجینرینګ نه فارغ شوی یم او تقریبا څلور پنځه زبې مخ په رسمي داسې زده دي. نو تقریبا شپږ اووه پروګرامه ته پروګرام دي کمپیوټر پروګرامونه کې تر ګرافیک ډیزاینینګ پورې تقریبا شپږ کاله کې یم کار کړی دی. کور فاونډیشن نه شروع یو موسسه دی سولر موسسې بمبې موسسې وو همداسې هم چې نن دوا شرکتو کې کار کړی دی سو کمپنیانو کې داسې کمپیوټر بخش کې کار کړی دی اداري بخش منیجمنت کې کار کړی او تدریسي بخش کې کار کړی دی. بس پنتون کې همداسې آخري وختو کې همداسې بعض ملګرو کاذبي صفتونه دي د شیانو موږ ته کولې کپسول په حساب هغې ته پرېږبلي څه ورته وایي تقریبا شپږ نیم میاشتې مخکې هغې باندې لوګې سوی وم چې کله دوا شرکت ته راغلو هلته خو بیخي پریمانه ول موږ سره جانبي عوارض ډېر زیات دي دې له خاطر بیا پرېښودو او بیا خوب کې خرابوالی راته یا کوم خوب کې ناراحتي راته دې له خاطر د الپرازولام نه استفاده کوو. هماغه الپرازولام زیات شو نو بالاخره د هغې په حساب باندې په دغه جسم باندې تاثیر خپل کوو منفي تاثیر البته ډېر منفي تاثیر وکړ زما په کار باندې زما په ځوان باندې زما په شخصیت باندې زما په دغه څه باندې په کوم ډول چې مثلا باید ما خپل ځوان مخته وړوی هغه ته پرېنهښودلم د ما وجود خامخا ضعیف کړی ځکه چې دا انسان چې مثلا یا مواد طرف کش سوی یا هغه ښه فکر نه شي کولی شي یا مثلا کریټیکل تینکینګ ورته وایي په انګلیسي کې یا نوی شی جوړ کړي یا نوی شی باره کې فکر وکړي دا غیرانه اغستی و. همداسې په کاروبار کې چې یو سالم انسان کارونه کې یو چې د یاده وځي یا مثلا بالخصوص لکه مثلا موږ ملته مونتلي رپورټ ته ویلي چې کله مونتلي رپورټ ورکوو د ټولو ولایتونو د ټولو داسې همداسې هغې کې به اشتباهات راغلل کښته پورته به سو حساب به ګډوډ شو موږ نه کله کله نو دا ټول تاثیرات چې د همدې نشي دی سو خبرې ډېرې پکې شوي دي مثلا ته ګنګ سې چې ته داسې چې دغه سې چون هغوی ضرورت راته درلوده د چارې اومد له خطره ماته چې نه شوی دی سو تحصیلي جنبه کې مثلا ما غوښتل چې ډېر مخته لاړ شم خپل ماسټري واخلم غوښتم چې مثلا خپل ماسټري دکتورا مثلا په لندن کې واخلم دا ټول څه ته زه پرېښودلم کوم ځای کې چې اعتبار نه وي هلته تحصیل نشته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مولوي شیرخان له خپلې کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په هوایي ډګر کې یې پولیس نیسي او حج ځینې پاته کیږي. دا چې مولوي شیرخان ولې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان. ستړی مشی
خیر یو سی مولوی صاحب تام ستړی مشی
جمال خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
مولوی صاحب؟ زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی؟ څه شي زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والي دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې اولادونو ته مو سبقونه وایي د خدای لاره راښیي پر موږ حق لري چې حج ته واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږ انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې که ټوکې کوم رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خود جنتونه نصیب کا.
آمین. خمولی صاحب ته اوس داسې وکا چې د کور د ټولو غړو لاس عکسونه او تذکرې راکا. نور ټول کار یې زکو.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم. ته خپله هم هشته راسره ځې وکه نه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي، خو تا اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خط زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنېږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کړه.
کا چیرې ځې؟ نه خیره؟
حج ته ځم انشاءالله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دی خو ته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچانو دی خو راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ هشته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال یې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشهیي موادو قاچاق کوي، بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته داستوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بې ګناه یو، موږ خوشی کړه.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بې ګناه یو. لاسونه پورته کړه.
جمال خان دې خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بې ګناه یو، خو ستا د لاس په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې را سره وکړه؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ډیر اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
دبرل من دکا پبولو
پبولو دخرا لمن دکا پبولو چی اختا دا جڑ گلو نتو لبینا تن وران پا پسیدی میدہ میدہ روانا دا وشان پا پسیدی شپلی وی بلال ما بیای و برود تنوریم پا پسیدی میدم میدار روانه دوشم پا پسیدی پیری وی پرلای